السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د سهار لس بجې دي. نن د زیارت ورځ او د 2023 کال د دسمبر 8 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات یار کلی کوم په روان یو سات کې د سیمې پر امنیت او د دې سره سره 19 پروګرام د مشال ته رڼا لاندې بحث هم لرو. اوریدل یې مه هیروئ خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي وای په سیمه کې د وسلوالو طالبانو بیا فعالیدو اندېښمن کړي. پرون د کراچۍ له زندانونو نه او یا افغان کډوال بیرته افغانستان ته لیږل شوي او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي د روس په تازه حملو کې لس تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وای سیمې ته ګڼ شمیر وسلوال ورغلي چې دغه دوی اندېښمن کړي دي. د ځایي خلکو تر مخه کله چې د پوځ او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د امن لپاره مذاکرات ترسره شول او پوځ یې له سیمې نه خپل کیمپ ختم کړ، له هغې وروسته هلته د تحریک طالبان وسلوال ور روان دي. تېره ورځ د شکتوی یو اوسیدونکي همایون توریالی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
نور
خود جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر عتیق الله وزیر روانونه مشال ریډیو ته ویلي په سیمه کې پولیس د امنیت پر ځای کولو لپاره هڅې کوي او باید ولس ورسره مرسته وکړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مرستیال مشر شاه محمود قریشی پرون په لاهور کې په یو خبری غونډه کې ویلي د ګوند مشر عمران خان یې پر روانو څو ورځو کې د پنجاب او د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلیو د ماتولو اراده لري. نوموړي وویل د ګوند غړو د دغو صوبایي اسمبلیو د ماتولو اختیار عمران خان لا ورکړي او امکان لري چې په روانو ورځو کې د خیبر پختونخوا او د پنجاب صوبایي اسمبلی تحلیل کړي شي. قریشی دا اعلان پرون په لاهور کې له عمران خان سره د تحریک انصاف ګوند مشرانو د یوې غونډې وروسته وکړه. د دسمبر په 8 د کراچۍ له زندانونو څخه خوشا او یا افغان کډوال په بسونو کې افغانستان ته لیږل شوی دي. دا کډوال د کراچۍ پولیسو په 1300 میاشتو کې په ښار کې نیولي وو چې په بیلابیلو زندانونو کې وو. په کراچۍ کې د دغو افغانانو وکیل منیسا کاکړ د دسمبر په 8 مشال ریډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې د ښار یو عدالت د دغو کډوالو د بیرته ستنولو امر کړی وو. د نورو 278 کډوالو د ستنولو امر یې هم کړی. پولیس وایي چې دغه کډوال هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري، خو په نیول شوو کې زیاتره ویلي چې دوی قانوني اسناد لري او د دغې باوجود نیول شوي دي. په خیبر ضلعه کې د نامنۍ پر مهال په متاثره شوو سیمو کې د شاړو ځمکو د بیا بحالۍ کار پیل شوی دی. د خیبر د زراعت محکمې مشر ضیاءالاسلام داوړ د دسمبر په 8 مشال ریډیو ته وویل چې د تیرې نامنۍ پر مهال د باړې او تیرا په متاثره شوو سیمو کې ځینې شاړې ځمکې هوارې کړي او کروندګرو ته یې سهولتونه هم ورکړي. نوموړی وایي په باړه کې شاوخوا 1000 اکړه او په تیرا کې 450 اکړه ځمکه هواره کړې چې اوس پرې د ځینو فصلونو کار هم په باړه او تیرا کې له 2008 نه تر 2018 کال پورې د وسلوالو پر ضد عملیات شوي او حکومت ادعا کوي چې دغه سیمې ترې پاکې کړي او د بیا بحالۍ چارې هم پیل کړي دي. تاسو مشال ریډیو ته وکی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي د دسمبر په 8 د هیواد مشرقي سیمې دونسک په کوراخوف سیمه کې په یوه حمله کې لس تنه وژل شوي دي. بلخوا د برېښنا کامی کمپنۍ اوکراین سو مشر ویلي روس د جګړې له پیل راهیسې د اوکراین د برېښنا پر شبکه له 1000 نه زیات میسایل داخلي دي. د ولسمشر زلنسکي د شپې مهال په خپل ویډیوي وینا کې دغه یو بیرحمه حمله بللې چې پکې په بازار، ګیس سټېشن، د غلې په ځای، بس سټاپ او په کورونو کې عام او پرام نه خلک په نښه شوي دي. او بل خبر دا چې په قطر کې د فوټبال د نړیوال جام د دریم پړاو لوبي سبا پیلېږي. په کوارټر فائنلس کې به څلور سیالۍ کېږي چې د دسمبر په 9 به په لومړۍ لوبه کې کرواشیا او برازیل او په دویمه لوبه کې به نیدرلینډ او ارجنټینا یو بل ته مخامخېږي. د دسمبر په 10 به په دریمه سیالۍ کې مراکش او پرتګال او په څلورمه سیالۍ کې به انګلینډ او فرانس له یو بل سره لوبېږي. دا خبرونه د جنوبی وزیرستان ځینو اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي چې سیمې ته د تحریک طالبان پاکستان ګڼ وسلوال ورغلي او هلته امنیتي وضع په خرابېدو ده. دوی د پوځ او پولیسو نه غوښتنه کوي چې د سیمې د امنیت لپاره دې ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په جنوبی وزیرستان او د خیبر پښتونخوا په ځینو جنوبي ضلعو کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. بلخوا څېړونکي وایي هلته د طالبانو د بیا فعالېدو په اړه د حکومت پالیسي واضح نه ده او باید په دې اړه د ولس اندېښنو او غوښتنو ته ځواب ورکړی شي. خو د جنوبي وزیرستان پولیس چارواکي وایي دوی د سیمې د امنیت لپاره هلته موجود دي او په دغه اړه یې ځینې ګامونه هم پورته کړي دي. نور تفصیل د اشتیاق مسید ناورو.
د سویلي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې سیما ته یې په ګڼ شمېر کښې د تحریک طالبان پاکستان وسلول روغلی دي چې په وجه یې د امن حالات خراب شوی دی. د شکتوی سیمې اوسیدونکی همایون توریالی وایي چې د پاکستان پوځ او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د امن مذاکرات په وخت پوځ د دوی سیمې نه خپل کیمپ ختم کړی دی چې په وجه یې سیمې ته په ګڼ شمېر کښې د تحریک طالبان پاکستان وسلاول روغلی دي.
دا د طالبانو د فوجینو په منځ چې کومه د مذاکرات خبرې لاونه شولې لکه چې کومه میزه شګه ځانګړه ده لکه دو سینه میله دا شی د قیدا کیمپ میزه په لوکل ژبه شي سوالای نه رای ورته فوج سین ورته ویل دتا هډکوارټر و کارنل و دلته پیرای و یونټ و نو د مکمل ورته خالی کړه د ایریا ټوله ورته فریش کوله میر سي کیمپینا وغیره چې د ورته خالی کړه داخل ورو راي په خل خوف او راسته چې په یو طرف علاقې ورته خالی کړه په بل طرف ته نور خل بیا غاز جوړه چې کینې د طریقه کار واغه بحال کوي یومې خډاری دی هغه حالت بالکل شو کوي چې کیم 2008 نو شه او یغه نه بعد وشول بیا د سنه د خلته د تکلیف ورسېږي چې اد برداشت نه یومې دا ریکوست ای او فوج ته ها او سیول انتظار ته ها چې د نش پالیسی دا وځه کو.
د سویلي وزیرستان پولیسو مشر عتیق الله وزیر سره مشال ریډیو د تحریک طالبان پاکستان وسلاول سویلي وزیرستان ته د روتاک په باره کښې په موبایل او واټس ایپ باندې د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه خو هغوی خپل موبایل پورته کول او واټس ایپ باندې پیغام اورېدلې نه باوجود ځواب کول خوښ نه کړل. خو د دسمبر په 15 په سویلي وزیرستان کښې ناسمه امنیتي حالات باندې د مشال ریډیو پښتنه یې په دا رنګ ځواب کړی و.
دا میشه دلته روغلی خوا من ترغلی که نه کار میدو که پولیس تا ولی چه خونه مو دلتا کرشتا نه ده پاک هر می خدا غا ده من ده پورا دلتا موجود ده نوامی غوری میج عمل غوری مینات کی منده وی قربانه یور کبی هر اومی شایدون که دی پولیس شایدون که دی.
په اسلام آباد کښې د فاټا ریسرچ سنټر مشر منصور ماسید وایي چې د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان په حوالې سره پالیسي واضح نه دو چې په وجه یې د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي د پریشانی سره مخامخ شوي دي.
آیا د حکومت مین مقصد دای چه شی که ټي ټي پي مضبوطه شوله او بیا خپل زور غته لوړه لا طاقت ته خو په ټول نه زیوت خو جنوبي وزیرستان او شمالي وزیرستان باجوړ دی که مومن دی که اورکزیر دی او خیبر دی دي او دغې سره ټانک ډي آی خان بنو او دا چارساداغ دی پېښور دی دا تو بیا حالات ډېر خرابېږي. خبره دا دو چې دا په اولي سر شې تم کونه وي ویر چې کله دی رو ډېر شول دی روغلل بیا خپلې غړې علاقې ته لوړل خپل نیټورک یې بحال کړل نو په وجه وس دا خبره حکومت ته داسې ایزي نه ځو.
د سویلي وزیرستان اوسیدونکي دا هم وویل چې په سیمه کښې یې د امن سنبالولې ذمهوري د پوځ او پولیس دو دوی ده دا ذمهوري د دوی په خوره باندې زر پیرا کی. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غږ اوریدونکو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په دا وروستیو کې ویلي چې که علي وزیر د دسمبر تر 14 خوشې نه شو نو ګوند به یې ملګري احتجاجونه پیلوي. ښاغلي اڅکزي دا څرګندونې د دسمبر پر 2 په کوټه کې یوې غونډې ته په وینا کې وکړې. له جنوبي وزیرستانه د قامي اسمبلۍ غړی علي وزیر د 2000 کال د دسمبر پر 14 گرفتار شو او په جیل کې 2 پوره کېږي. په نوموړي د ریاست ضد وینا وتور دی چې هغه یې ردوي. دا چې د علي وزیر د نه خوشې کېدو تر شا څه لاملونه دي په اړه یې تفصیل زموږ د همکارې ملیحه میرزاده نه.
له جنوبي وزیرستانه د قامي اسمبلۍ غړي علي
وزیر وکیل وای چې د کراچۍ او میرامشاه په کیسونو کې د نوموړي ضمانت شو، خو په تیرو ورځو کې یې خلاف په ډیره اسماعیل خان کې د نوې مقدمې جوړېدو له امله تر اوسه خوشې نه کړل شو. اډوکیټ قادر خان د ډسمبر په 10 مشال ریډیو ته ویل چې په ټولو کیسونو کې د علي وزیر خلاف یو شان تورونه دي.
یو کیسو هغه کې هو ضمانت وکړو، بیا په بل کیس راو اسکو د ڈی آئی خان هغه کې لا ضمانت نه ده شوی، نو هغه له سبنا نه نه کوشش کړی شي. ټول کراچۍ کې په سلور دي چې یو کې بری شو کراچۍ کې کرن کې درې کیسه دي په او دوه کیسه په پښتونخوا دي، یو د ڈی آئی خان دی یو د میران چا دی. سیمیلر کیسز دي، ټوټل ایریګیشن سیمیلر دي. ریاست خلاف تقریرونه کول او بوت خلاف خبرې کول قانون کې خدا قرار دی چې څومره کیسز دي په ټولو کې
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر د 2000 کال د ډسمبر 14 راهیسې د کراچۍ په جیل کې بندي دی. په نوموړي د ریاست ضد ویناو تور دی چې د نوموړي په ګډون د هغه وکیل او پی ټی ایم یې ردوي. په 2013 کال کې د غورځنګ د جوړېدو راهیسې د مشر منظور پښتین په ګډون په یو شمېر مخکښو غړو او پلویانو ورته مقدمې دایرې شوې دي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پاکستان له آئین او قوانینو سره سم غونډې، جلسې او احتجاجونه کوي او مبارزه یې سوله ییزه. خبریال حامد میر مشال ریډیو ته ویل چې علي وزیر د پښتون تحفظ موومنټ غړی دی او بل یې د پخوانی پوځي مشر قمر جاوید باجوا نه مافیو نه غوښته، نو ځکه نه خوشي کیږي. نوموړي وویل چې د سند حکومت باید د جمهوریت پسندۍ او اصول پرستۍ مظاهره وخی او د هغه په خوشي کولو کې رول ولوبوي.
په ظاهر خو تحریک انصاف او پیپلز پارټي د یو بل مخالف دي، خو د علي وزیر په مسله دواړه له یو بل سره تعاون کړي. علي وزیر صاحب بخنه نه غواړي، نو ځکه نه خوشي کیږي. او اوس باجوا صاحب لاړ، نو ګورو چې ښاغلی علي وزیر خوشي کړل شي. یوازې یو طریقه ده چې ډېره اسانه ده، سیاسي مشرتابه دا آئین او قانون سره ودرېږي او د کوم خلکو انا چې د ټولو مسلو جړل ده د انا پرستو په لاسونو کې له لوبېدو څخه انکار وکړي. د سند حکومت کردار ډیر مهم دی. ګوره، د علي وزیر تعلق له خیبر پښتونخوا سره دی، خو بند په سند کې دی. نو اوس اولنې پښتنه هم په دې کې عمده راپورته کیږي کنه.
په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت روان کال په سپتمبر کې د علي وزیر په 3 مقدمه کې ضمانت منظور کړ. دا ضمانت علي وزیر ته د بورډ بیسن په مقدمه کې ورکړل شوی. وروسته په نومبر کې په بنو کې د پېښور هایکورټ څنګه علي وزیر ته د میرامشاه په پاتې مقدمه کې ضمانت ورکړو. په دغو مقدمو کې پر علي وزیر د ریاست ضد ویناو او د خلکو د پارولو تورونه وو. خو د علي وزیر خلاف په نومبر کې په ډیره اسماعیل خان کې یو نوی مقدمه جوړه شوه. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد مشال ریډیو ته ویل د علي وزیر خلاف پر لپسې مقدمه جوړېدل او نه خوشي کېدل یې د پاکستان پر ریاست او عدالتي نظام پښتنې راپورته کوي.
مقدمو کې داغه اول خو ضمانت نه کېده، د لوی وخت پورې داغه په کیس په دلایل نه اورېدل کېدل، بیا چې ضمانت نه وشو او د ټول مقدمه هغه مطلب د رهایي احکاماتو شو، نو دا نورې مقدمه په هغه باندې جوړول دا عدالتي نظام سره ټوکی دي او دا ظلم دی. نو موږ د دې کاندنه کوو. دا حکومت په خپل د هیومن رائټس خبره کوي، د کانسټیټیوشنلیزم خبره کوي او د رول اف لا خبره کوي. د علي وزیر نوم چې راشي دا ټول اصولي خبرې او دا ټولې نارې او دا ټولې دعوې د کم ځای کې غیبی شي.
د علي وزیر د خوشي کېدو غوښتنې لپاره پښتون ژغورنې غورځنګ په بیا بیا مظاهرې هم کړې دي. په قومي اسمبلی کې د پیپلز ګوند غړي سید اغا رفیع الله مشال ریډیو ته ویل چې د پارلمان د استازي په حیث د علي وزیر د خوشي کېدو غوښتنې ملاتړ کوي، خو د هغه خلاف قانوني کیسونه دي.
قانونی تو پاگوا جی کیسو نے جی قانونی کیسو پوجا بن جا رہا ہے. سندھ حکومت طرف نے پابندی نشتا، سندھ حکومت اتر پورا ہر قسم فیسلٹیز اور کئی پکار دادے کی قانون اور آئین کو مطابق بن جی ہر سڑی سڑی کے کار کوشش کر چر علی وزیر قومی سے ملے اجلاس پکار دادے کی راشد پل ہلکے دخل گن میں لگی ہوئی کی سندھ حکومت یا پاکستان پیپلز پارٹی خدے بنے دے کے خپل نظریہ سوچ لے رہی کہ پولیٹیکل کیسوں نے نہیں پکار آؤ سپٹ خبر نہ رکھے بلاول بھٹو زرداری سے پدے باندھی ہر قسم ایکشن آخر سے دے ایون اسٹیبلشمنٹ سے کلا پدے خبر کرے گا.
د روان کال د ډسمبر پښ پاړسم بعد علي وزیر په قید کې 2 کال پوره شي. نو موړی هغه وخت د پېښور پولیسو گرفتار کړ چې د 2000 کال د ډسمبر پښ پاړسم د آرمی پبلک سکول د پېښې په یاد کې په یو دستوره کې وینا کوله. د پېښور پولیسو ویل چې د کراچۍ پولیسو په وینا یې نیولې چې وروسته سند صوبې ته واستولو او د هغې راهیسې د کراچۍ په جیل کې دی.
د
طالبانو حکومت په افغانستان کې د مشال او ازادۍ ریډیو د منځنیو څپو ترانسمیټرونه تړلي دي. تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خپرونې په لنډو څپو 2,000 + 10,000 + 1,500 = 15,000 + 15,000 = 15,500 + 10,000 = 1,500 کلو هرتز واوري.
اوریدونکو، د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په مشرۍ په لاهور کې د خپل ګوند لوړپوړو سیاستوالو په غونډه کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر روانو څو ورځو کې د خیبر پختونخوا د اسمبلی او د پنجاب د اسمبلی د ماتولو اراده ښودلې. د دغه غونډې وروسته د تحریک انصاف ګوند مرستیال مشر شاه محمود قریشي ویلي دي چې د عمران خان خواهش دی چې د اسمبلیانو په ماتولو کې د تاخیر ونه شي، خو په خیبر پختونخوا کې د حزب اختلاف ګوندونو مشران وای دوی فکر نه کوي چې عمران خان به په خپل دغه فیصله باندې عمل وکړي، ځکه عمران خان په خوا هم د خپل ډیرو فیصلو او خبرو عملی کولو ناپشا شوی دی. د پارلماني چارو کارپوهان وای چې د پنجاب او پښتونخوا اعلی وزیران اسمبلی ماتول غواړي، نو د صوبایي اسمبلیانو د ماتولو آئینی طریقې کار په دوه ورځو کې سرته رسیږي. په دې اړه نور تفصیل له پیښور غلام غوس راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان په مشرۍ په لاهور کې د خپل ګوند لوړپوړو سیاستوالو په غونډه کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان په روانو څو ورځو کې د خیبر پختونخوا د اسمبلی او د پنجاب د اسمبلی د ماتولو اراده څرګنده کړې ده. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف د لوړپوړو سیاستوالو د غونډې وروسته تیر ماښام په لاهور کې په خبري کانفرنس کې د ګوند مرستیال مشر شاه محمود قریشي وویل چې د ګوند لوړپوړو مشرانو عمران خان له د اسمبلیانو د ماتولو حتمی اختیار ورکړی دی، او عمران خان په روانو څو ورځو کې د اسمبلیانو د ماتولو اراده لري.
خیبر پختونخوا کی اور پنجاب اسمبلی کی تحلیل وہ اگلے چند روز میں کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں.
روانو سو روزو کی عمران خان دا خیبر پختونخوا او دا پنجاب دا اسمبلی دا تحلیل کولو ارادہ لري. زمون خواہش ته چې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د روجې د میاشتې وړاندې انتخابات شوي وي، او غلطه کې دي نوی حکومتونه قائم شوي وي. د دینه دا پډاګه کیږي چې د عمران خان خوخه ده چې د اسمبلیانو په ماتولو کې دي تاخير ونه شي،
اسمبلیو کې تحلیل می تاخير نه کی جائے.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 18مه نیټه په راولپنډی کې د پاکستان تحریک انصاف د لانګ مارچ د ختمولو پر مهال د پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو د اسمبلیانو ماتولو دړکه ورکړی و، او بیا د پختونخوا اعلی وزیر محمود خان او د پنجاب اعلی وزیر پرویز الهی ویلی وو چې کله عمران خان وایي نو دوی د اسمبلیانو ماتولو ته تیار دي. خو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د حزب اختلاف غړي خوشدل خان له مشال ریډیو سره په دې روان سیاسي صورتحال په مرکه کې ویلي دي چې هغه فکر نه کوي چې عمران خان به په رښتیا د اسمبلیانو د ماتولو خپله فیصله عملي کړي.
خدلی ایک ټولی مطلب به نه د پنجاب وزیر اعلی غواړي او نه مطلب به د محمود خان دا غواړي، هغه مطلب به دا کورسای پر خودل هغه ډیر مشکلات یو ایون مطلب عمران خان به انټرسټډ نه غواړي او خبر به یو ترن اخلي، ځکه دا دغه مرچی دی خپل مرچی ختمول نه غواړي.
د صوبایي اسمبلیانو د ماتولو د آئینی طریقې کار په اړه می په پیښور کې په پارلماني چارو د نظر لرونکي خبريال او شینونکي لحاظ لینا پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل
د اسمبلی تحلیل کولو لپاره کواری نو وزیر اعلی با یو سمری ویلگی گورنر تا، او هغه سمری باندې کې گورنر د اتسل وی غنټو یعنی د دوه ورځو دننه د سخت ونه کا، نو دا اسمبلی با از خود تحلیل شي دی باوجود چې گورنر د هغه نه انکار کوي.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د جمعیت علماء اسلام فیصله تعلق لرونکي د حزب اختلاف د غړي مولانا لطف الرحمن نمی پختنه وکړه چې په خیبر پختونخوا کې د حزب اختلاف او په مرکز کې د حکمران ګوندونو سیاسي مشران ولی هڅه نه کوي چې د مذاکراتو د لارې د موجوده سیاسي تاوتریخوالی حل کړي، نو په جواب کې هغه وویل
نہ مذاکرات خو الگ کی گی چبل فریق ناسی تا خو تیاری
اس کا بل فریق دا وائی چ نہ ما تا الیکشن ڈیٹ را کے بیا چ الیکشن ڈیٹ مون ور کو نہ د پخلی بانی ور کو بیا خو مجلس ضرورت نشته مجلس 50 رکو نو بیا خو دی وائی چ زما مطالبه دا تا سی قبول کی نو دا تا خو مجلس نو وائی نہ دی تا ناس تا وائی
پاکستان تحریک انصاف په هیواد کی نوی عام انتخابات واڑی او تر دې وړاندې هم عمران خان ویلی وو چې کو وفاقی حکومت د نوی عام انتخاباتو نیټه زر اعلانوي نو هغوی به بیا په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د صوبایي اسمبلیانو د ماتولو په خپل اعلان عمل کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماښام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
پرون د دسمبر په اوومه د کراچۍ له زندانونو څخه شاوخوا نور اویا افغانان بیرته خپل هیواد ته ولیږل شول. دا افغانان چې په تیرو سو میاشتو کې د کراچۍ پولیسو د ښار په بیلابیلو سیمو کې نیولي وو او مقدمې پرې درج کړې وې، پولیس وایي دغو کډوالو قانوني اسناد نه لرل. بلخوا د دغو کډوالو وکیل منیزه کاکړ وایي چې د کراچۍ یو عدالت ته نورو 288 افغانانو بیرته افغانستان ته د لیږلو امر هم کړی. منیزه کاکړ وایي په کې داسې کډوال هم دي چې د جرمانې پیسې او خپل هیواد ته د ستنېدو پوره اسناد نه لري، نو ځکه په جیلونو کې پراته دي. نور تفصیل له کراچۍ نه نیاسلی راکوي.
د دسمبر په اوومه د کراچۍ زندانونو څخه شاوخوا اویا نور افغان کډوال په بسونو کې افغانستان ته روان کړی شو. دا افغان کډوال د کراچۍ پولیسو په تیرو سو میاشتو کې په ښار کې نیولي وو چې په بیلابیلو زندانونو کې بند وو. په کراچۍ کې د دغه افغان کډوالو وکیله منیزه کاکړ د دسمبر په اوومه مشال لیډیو ته وویل چې د دې افغان وګړو بیرته افغانستان ته د استولو امر عدالت څو ورځې وړاندې کړی وو.
په کراچۍ کې به د تیرو دوو میاشتو کې تر 1400 پورې افغانان نیول شوي وو چې پکې زیات شمیر د ښځو ماشومان دي. په هغو افغانانو کې اویا کسان داسې دي چې د هغوی ډیپورټ آرډر شوی و، نن هغه آرډر عملي شو او هغه افغانان واپس خپل هیواد افغانستان ته ولېږل شول.
منیزه کاکړ زیاته کړي چې په کراچۍ کې د نیولې شوو افغان کډوالو لپاره په زندان کې د بند پاتې کېدو او د روپو جرمانه اوس هم سیوا شوې ده.
د دوی په ډیپورټ کې مونږ ته یو ستونزه راځي، هغه ستونزه دا ده چې یو پالیسي میټر په تحت باندې د دوی چې کومه سزا ده، اول یوه میاشت دی عدالتونو ورکل، اوس هغه سزا یې دوه میاشتې کړې ده. همدارنګه چې کومه جریمه یې په دوی لګول، هغه اول 1000 روپۍ پورې وه، اوس یې هغه جریمه سیده هغه ته 10000 روپۍ رسولې ده. دغه د وجې مونږ ته مشکل راځي، ځکه چې که جریمه دغه قیدیانو نشي ادا نو دوی به 15 شپې نور په بندیخانه کې وي.
دا په داسې حال کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو ریاستي وزیرې حنا ربانی کر د نومبر په 9 افغانستان ته تللې وه او بیا طالب چارواکو ویلي وو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو د ورپی خستونزو په اړه هم خبري شوې دي او پاکستان ورته د افغان کډوالو سره د ښه سلوک د ویزو په برخه کې د ستونزو د هوارولو ژمنه هم کړې ده. د کراچۍ څخه په دغه افغانانو کې یو افغان وګړي مولاداد چې په افغانستان کې د بغلان صوبې اوسیدونکي دي، مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل
چې موږ د 4 میاشتې کېږي په جیل کې، د جیل څخه اوس راځو، زموږ کم پیسې چې راڅخه اخیستي، موبایلونه راڅخه اخیستي، هغه پولیس والا وزف کړه، مشتریانه کړله، دلته پر پی کسبانې 10000 روپۍ زموږ څخه نه اخی، 1500 روپۍ راڅخه اخی، هغه بیا چې دی موږ ته واپس نه ملاویږي. وای نن دی او سبا دی، د 4 میاشتې چې دی اوس دا ټیم موږ په جیل کې تیر کړل، دا دی نن راووتلو، از موږ د سامانو صدرک ونه سلو.
یو بل افغان وګړی چې خپل نومې ګل محمد خودلی مشال ریډیو ته وویل
په سن کې سن حکومت ډیر غټ اکشن اخیستی دی، د افغانانو سره ډیر ظلم کوي، یار پر بارډر باندې لغړیان خلک وشکي، د افغانان ناوړه د خلک یو موږ یار پر لغړیان وشکي، 15 لس روپۍ وخت خالم پر بارډر باندې راړي، دا غنه بعد بیا په فلډران ولا تر کوټې پورې، بیا د کوټې بسان ولا چې دلته وایي زموږ پېښور ته وړم، هغه راي بل کراچۍ کې شوی.
دا په داسې حال کې چې لدی وړاندې د کراچۍ څخه شاوخوا 400 افغان کډوال په تیرو 2 میاشتو کې بیرته افغانستان ته لیږلې شوې دي. خو بلخوا د کراچۍ پولیس بیا بیا دا تور ردوي او وایي چې یوازې هغه افغان کډوال نیول کیږي چې قانوني اسناد نه لري او یا پس جرمونو کې ککړ وي. د زندانونو څخه راوتلي افغان کډوال وایي چې د کراچۍ په زندانونو کې بند د افغان وګړو په خصوصي توګه د ماشومانو او میرمنو حالت ښه نه دي. زیاتره افغان ماشومان او میرمنې چې د وړاندې نه ناروغ دي او د درملنې لپاره پاکستان ته راغلي وو، خو اوس په زندانونو کې بندي او هیڅ اسانتیاوي ورته نشته. په کراچۍ کې د افغانستان کونسلګرۍ استازی ګلودین وایي چې د نیولې شوو افغانانو بیرته هیواد ته په لیږلو کې دوی ورسره هم مرسته کړي او د نورو لپاره هم هڅې کوي. د کراچۍ ترڅنګ په پاکستان کې وخت په وخت افغانان نیول کیږي. د نیولې شوو افغان کډوالو وکیلانو په وینا تر اوسه په سند کې شاوخوا 2000 افغانان په 13-15 میاشتو کې پولیسو نیولي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې UNHCR په وینا په پاکستان کې شاوخوا 14 لک افغان کډوال میشت دي چې پکې 9 لک رجسټر دي او د 14 تر 15 لک پورې نان رجسټرډ افغان هم په پاکستان کې اوسېږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
MASHAL RADIO.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو، د سوات خوازخیل کې د شخصي سکولونو ماشومانو ترمنځ د لوبو مقابلو وروسته د انعامونو ویشلو دستوره شوې ده چې پکې په مقابلو کې برخه اخیستونکو ته انعامونه ورکړل شوي دي. په دغه وخت ماشومانو خاکي د وطن سندرې او ویناګانې هم وکړي. تابعیا کوونکي وایي چې سږ کال د لوبو مقابلې د امن په نوم شوي او مقصد یې سیمه کې د امن اهمیت برسره کول وو. د پرونی دستورې په اړه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورٹ را کوي.
د سوات په خوازخیل لنډی کسلو میدان کې د شخصي تعلیمي ادارو سالانه لوبو انعامي دستوره کې په سلګونو ماشومانو او د هغوی مشرانو برخه واغسته. لوبې تابعه کوونکي وایي چې 20 ورځې جاري لوبو کې 15 سکولونو تر 1400 نه زیات زده کوونکو برخه اخیستې وه او پکې کرکټ، هاکي، فوټبال، والیبال، د زغل مقابلو ترڅنګ خاکي، د وطن سندرې او د امن په حواله تقریري مقابلې وشوې. د امن په موضوع تقریری مقابله کې دویم پوزیشن اغستون کې د لسم جماعت بشرا عزیز وای چوڑمی زل خوازخیل کې سالانه لوبو کې جنکو هم ګډون وکړو او ډیرو ملګرو په کې انعامونه ترلاسه کړل.
او جی، ما په اردو تقریر کې سیکنډ پوزیشن اغسته رې ادا کښند دي. کم کریډیټ چې ټول زما ټیچرز ته دي، زما سکول والے ته دي چې په غو ما کې دا ایبلیټی، دا صلاحیت راکو چې زه دې تر علم ما خپل تقریر وکړو او پای کې ما پوزیشن واغستو. ادا کښند ټول ټیچرز، ټول پیرنټس ته دا ریکوست کوم چې هغه خپل بچی چې کم لوریانی دی هغه په دیسه موقع کې چې دی هغه له اجازه ورکې چې هغه خپل صلاحیتونه چې دی هغه نور خلکو ته وخی چې جنکې چې دی هغه هر څه کولای شي.
په دغه حال د سکولونو ماشومانو ته تعلیم په اهمیت خاکی هم وړاندې کړي.
سکول سبق ته بار د سکول ته خامو غاجم خو اصلي سبق نه تاسو ماته خو ما واب کا بابا ما واب کا.
کرکټ په لوبو کې اولنۍ پوزیشن اغستون کې د چاریار سکول ټیم مشر طلحه ایرپان وای چې 15 لوبډلو کې اول رالر
موږ له خیبر پر سکول سره فائنل او هغه موږ له ډېر ټف ټایم را کړه خو زموږ کلاډان چې ښه گیم وکړو او ښه چیلنج دې هغه پوره کړو او فائنل موږ وکړ.
د لوبو تابعیا کوونکي د شخصي سکولونو اتحادیه ځایي مشر ساجد خان په دغه محل مشال ریډیو تول چې سخت کال د لوبې د امن په نوم جوړی شوی او مقصد دی سیمه کې د امن اهمیت برسیره کول دي.
په دې کې د خون خبره دا و چې منګه کم د تقریری مقابلې کم موضوع خو دی واغه د امن په نوم باندې و. دویم خبره په دې کې دا و چې منګه کم ملي نغمه خو دی و داغه ل منګ نوم ورکړو د وطن نغمه دا منګ په پښتو باندې داغه موضوع خو دی و. صرف پیغام دا ورکول چې منګه په سکولونو کې خپل خپل ماشومان او ته د خپل پښتنو هغه اتلان هم یاد کړل. د خلکو ته منګه د امن پیغام هم ورکو چې د خلکو هغه اپریشیټ هم کړو.
د لوبو مشر مینما د تحصیل خوازخیل مرستیال کمشنر مهران خان وو. دوی په دغه مهال ویل چې حکومت د داسې هلو ځلو ستاینه کوي او د سکولونو ماشومانو لپاره به هر قسمه د لوبو اسانتیاګانې ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
فلسطین مو بجو،
روغتیا او درملنه
په یو بجا،
پام کوا
په دونی مو بجو،
سروي
په درینی مو بجو،
هارون بچا هنری غړی
په سلورو بجو.
اوریدونکو، د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وای سیمې ته ګڼ شمیر وسلوال ورغلي چې دغه دوی اندېښمن کړی دي. د ځایي خلکو تر مخه کله چې د پوز او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د امن لپاره مذاکرات ترسره شول او پوز یې له سیمې نه خپل کیمپ ختم کړ، نو له هغې وروسته هلته د تحریک طالبان وسلوال ور روان دي. بلخوا د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر ویلي چې په سیمه کې پولیس د امنیت پر ځای کولو لپاره هڅې کوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مرستیال مشر شاه محمود قریشی پرون د دسمبر په 10 په لاهور کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې د ګوند مشر عمران خان یې پر روانو سو ورځو کې د پنجاب او د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلیو د ماتولو اراده لري او د دسمبر په 10 د کراچۍ له زندانونو څخه خوشه او یا افغان کډوال په بسونو کې افغانستان ته لیږل شوی دي. په دې اړه یو تفصیلي رپورت هم لرو، اوریدل یې مهي روي. خو اوس هم رازو 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث ته. دا پروګرام چې تاسو یې نن په دویم سل اوري کوربې زموږ همکار عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د اسلام آباد او کابل ترمنز اړیکی د ډاکټر اشرف غنی مشرۍ حکومت په نسبت تر یو حد پورې ښه سوي دي. خو د دې سربېره هم ځینې داسې مسلې دي چې په تعلقاتو کې خنډ رامنځته کړی دي. په دې کې یو هم د ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې شتون دی. د طالبانو حکومت هڅه وکړه چې د پاکستان حکومت او طالبان ترمنز روغه جوړه وروکړي او د خبرو اترو په دې لړ کې څو پړاوونه هم وسول خو نتیجه یې ورنکړه. طالبانو د نومبر پر 28مه پر خپل جنگیالیو ژغ وکړي چې پاکستان کې بریدونه وکړي. پښتنه دا ده چې په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو شتون د کابل او اسلام آباد ترمنز په اړیکو څومره مهم عنصر دی. دا او نور پښتني په دې بحث کې چېړو. میلمانو د پاکستان په خوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر او په لندن کې مشت اسلام آباد لپاره د افغانستان د سفارت په خوانی سفارتکار زردشت شمستي. زردشت شمس تاسو او ایاز وزیر تاسو په اړه تار کله وای؟ زردشت شمس تاسو په اجازه به زاول ایاز وزیر سپ تور شم. مننه ایاز وزیر صاحب. سوال دا دی چې دا څومره لوی خند دی د پاکستان حکومت او د طالبانو د حکومت ترمنځ د پاکستان طالبانو په افغانستان کې شتون او بیا په پاکستان کې حملو ته دوام ورکول.
ګوره دا فرند خو ضرور دا یو ډیر زیات هم دی. کاو ګورونه د امریکای سره چې طالبانو کله معاهده په دوحه کې کوله هغه کې یو شک دا مو چې د افغانستان خاوره به د هیچا خلاف د استعمالولو تنور کوي طالبان. نو اهم په خپل ځای پرته ده د هغې نه علاوه د طالبانو د پاکستان سره د افغان طالبانو پاکستان سره ډېر ښه روابط تعلقات او بیا د هغوی د ملک نه چې پاکستان ته نقصان رسي نو ظاهره خبره دا ډېره بده ګڼل کېږي. او پاکستان کې دوی وسلانو حالانکه پاکستان سره کوشش وکړي چې څه طریقه باندې د سولې په لار مسله حل کړي خو هم ونه شوه. اوس طالبانو اعلان کړی دی تاسو معلوم یې چې سیز فایر یا اوربندي ډزبندي دا ختمه ده او حمله شروع کړي دي په بلوچستان کې بلوغت وشوه، پرون په ډیرا اسماعیل خان کې، په وزیرستان کې، په میرانشاه کې، په بنو کې، په دې کې هم شوي دي. نو ظاهره خبره تعلقات باندې اثر اچوي زمش د خارجه چارو منسٹر آف اسٹیٹ چواربانی کر اغام تلی وکابل تا نو دنور خبرونه علاوه ظاهر خبره د امنیت خبره به هم د طالبانو سره کړی وی او په بارډر باندې د دې مشکلات زیات راښکاره سوي دي. نو کا یو څه وخت پر خو پاکستان مثال صبر و هم کی چې زیاده نور پردي خلک منځته راغلي دي سره جنگوي خو آخر به پاکستان دې ته مجبور شي چې افغان طالبانو ته به وایي چې یا دوی سنبال کوي یا د خاورې نه وباسئ یا که نه وي نو موږ ته اجازه راکوي چې موږ درسو پې حملې هلته وکړو که دلته په لاس نه راځي.
تحریک طالبان پاکستان شتون د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنز د تعلقاتو یو ډیر لوی یعنی انصار دی کنه دغه یو وړه برخه ده تاسو په خیال تاسو خیال څه دی
اوس مهال مهم انصار دی وړه برخه او تنه شوې ځکه چې دغه ورستیو کې چې ګورو په خصوصا د پښتنو سیمو کې او یا حتی جنوبي پښتونخوا بلوچستان کې هم وضعیت ښه نه دی او دا پیښې زیاتې شوې دي. پاکستان خو طبعا په دې فکر زبدا نو یم چې په دې فکر نو ځکه پاکستان نظامیان د په دغه سیمه کې ډېر زیات اهداف لري د پخوانی کار کړی دی او مختلف نظرونه هم موجود دي چې پاکستان نظامی اسټابلیشمنت په دغه وضعیت باندې بدی خوخي وي ځکه چې دوی په دغه سیمو کې خپل حضور غواړي هغه ته بهانه غواړي کدا سي نه نو ولې دوی افغاني طالبان په تیرو شلو کالو کې دوی د دې سپورټ کو د ملاتړ کړ ځکه دا خو معلومدار خبره و چې کله مونږه حتی په سفارتي سطح باندې پاکستان نه غوښتنه کوله چې دغه سیمو کې طالبان دي افغان طالبان هغه د افغان حکومت پر ضد عملیات کوي او دوی باید مخه ونیول شي نو د پاکستان جواب بداو چې دلته دوی د دې کرخه دواړو غاړو ته یو قوم پروت دی د دې اړیکې دي هغه ځای ورکړې دی نو لکه زمونږ د وس نه بیرون خبره ده نو اوس همدغه فارموله په پاکستان باندې اوس دا تطبیقیږي او افغان طالبان به هم تداوي چې دا زمونږ د وس نه بهر خبره ده او بیا هغه خو بیا بیا رسمي نه غیر رسمي سرچینو هم ویلي دي لکه ایاز وزیر صاحب چې ویلي چې دوی کته یاد وستلو یا پاکستان ته دا والا کول نو هغه خو دوی تقریبا ناممکنه غنلې ده افغان طالبانو چې موږ حتی اوسامه چاته نه دی ورکړی نو امریکای ته چې هغه غټ قوت نو زما په نظر به دغه اړیکه لا زیات خرابې خواته لاړ شي.
اچھا مننه نظر د شمس ایاز وزیر صاحب نو کچرته تعلقات د خرابې لوري ته ځي او دا فکر کېدلې چې افغان طالبان چې دی په پاکستان کې میشتي او چې کله امریکای ځواکونه وو او د ډاکټر اشرف غنی حکومت وو نو یو کړی به دا خبره هم کوله او لکه زرده شمس دغه هم دا خبره کوله او بلکې حکومت به هم کوله چې پاکستان افغان طالبانو ته پناه ورکړي او هغه افغان طالبان چې کوم مشران د کوټي شورا و هغه نن پر افغانستان باندې واکمن هم دي. نو سوال دا دی چې آیا دغه پاکستان چې کومه تګلاره کدا رښتیا سنجول سوی پلان وو چې افغان طالبان ته حاکم کی نو دغه پالیسی یا دی نتیجه ور نکړه که څنګه؟
نو دا نتیجه خو زه نه وینم چې دا به څه نتیجه ور کی ځکه چې افغان طالبان که ډیر هم د پاکستان ملګری شي خو افغان اول دی بیا د پاکستان ملګری دی نو هغه کار بالکل نه کوي کوم چې د افغانستان د خلکو د مفاداتو خلاف وي یا په کوم باندې چې افغانستان خلک خپه کیږي اول به هغه ژغوري بیا نو که داسې خبره وي چې په هغه کې د پاکستان او د افغان طالبانو یو قسم انټرسټ سره یو ځای کیږي فرق نه وي نو بیا خو ټیک ته ملاتړ به کوي خو د افغانانو په کمه باندې به د پاکستان ملګرتیا ونه کړی شي او که د پاکستان دا خیال و چې دا طالبان چې په قدرت راولو نو دا به داسې ګامونه واخلي چې ګویا هغه د افغانستان خوښه نه وي لکه زه به بربنډه درته وکړم چې د بارډر کوم ډیورنډ لاین کوم لږ تکلیف ته پاکستان په انټرنیشنل بارډر بولي خو افغانان یې نه مني هغوی چې دا کرخه دا پښتانه بیل کړي دي او دا موږ نه منو یا که مني هم خو اعلان نه کوي وایلیشن خو د افغانستان د طرف نه دی چې وایي یو قسم تسلیم شوی کرخه دا خو پشکارا وینا نه کوي. نو که پاکستان دا غواړي چې طالبان به د هغې ږغ وکړي وبه مني، هغه طالبان نشي کولی، ځکه چې په هغه باندې افغانان خفه کېږي من حیث القوم. نو د هغې سره دا نورې خبرې ټولې تړلې دي. که د برید کرخه سره ونه منو، نو بیا د برید سره د اډمنسټریشن منیجمنت د تګ راتګ د تورخم د انګور د نور خیبر سره چمن د ټول بریدونو کې بیا دا شی منځته راځي، بیا تورخواله راځي. نو په کار خدا ده چې د ډیورنډ کرخې دا مسله فلحال په شا وغورځولی شي، نه پاکستان پہ زور اچوي نه د افغانستان کوي. چې کله تعلقات نور ډېر ښه شو، لکه تجارت ډېر ښه شو، ویزا ښه شوه، د سټوډنټانو تګ راتګ، د بیمارانو تګ راتګ، په هر ډول باندې زموږ تعلقات ښه شول، نو بیا به دې ته مخ راوړو. د دې به هم څه حل راووځي، داسې نه ده چې دا د حل کولو نه ده، خو دا اولنۍ د حل مسله نه ده، آخر کې د حل مسله ده.
زرداشت شمس وزیر صاحب هم اشاره ورته وکړه، په پاکستان کې غالب سوچ دا و چې پاکستان د طالبان غواړي په حکومت کې راولي، که څه هم پاکستان حکومت پرله پسې له دې انکار کړی دی، اوس هم دا نه مني. خو که ستاسو په خیال باندې طالبانو باندې د پاکستان اثر نفوذ بهرحال پاکستان مني چې ډېر زیات و او چې کله مذاکرات هم راوستل، یعنی دا هر څه چې کله طالبان په قدرت کې راغو په رښتیا هم بدل شوي دي، چې دوی د افغانستان په ملي ګټه باندې د پاکستان خبرو ته غاړه نه ږدي.
داسې ده چې یو خو د افغانستان ملي ګټې دي، یعنی زه خپله دې سره اختلاف لرم چې طالبان خو ټولو هغو ګټو ته ژمن نه دي، مګر هغه اوس د افغانستان واکمنان دي، دومره لوی رسک دوی نشي اخیستی لکه ایاز وزیر صاحب چې ویل چې یا ډیورنډ یا نور مسایل، په هغې باندې خو نه دوی هغې دپاره دا وړتیا دی لري، نه دوی دغه د ولس ملاتړ لري، ځکه چې په کوم شکل باندې چې دوی راغلي دي، د افغانستان یو منتخب حکومت نه دی او نه ولسواکي شته دی چې د افغانانو رایې پکې وي. حتی هغه ولسواک ولس مشران چې د افغانستان چې ډاکټر صاحب اشرف غنی وو او ښاغلی حامد کرزی وو، هغوی هم بیا ویلي چې دا د ولسونو مسله ده. لکه څنګه چې وزیر صاحب ویلي، زه هم دې سره موافق یم چې اوس مهال دا اولویت نه دی. افغانان او افغانستان په دې باندې یو خپل اصولي دریز لري، دا هیڅکله د رسمي پولی په توګه نه پیژني. ولی افغانانو په دې کې کوم اقدام هم نه دی کړی، ځکه چې دلته د ولسونو خبره ده او دا یو خوا د ولس خبره نه ده، دواړو خواو د ولسونو خبره ده. اما پاکستان په دې کې رامخکې شوی دی او د دې لپاره چې د دې مخه ونیسي، ډېر بې ځایه د ولسونو ترمنځ کرخې راویستې، د اغزن تارونه ویستل، څومره د دنیا سخترین ویزه رژیم اوس په دې برخه کې دی. حتی اوس خو موږ اورو چې بالکل ویزه نه ورکول کېږي. نو که په قصدي توګه غواړي چې دغه ولس ترمنځ نفرت پیدا کړي، په داسې حال کې چې د ولس ترمنځ نشي پیدا کوي، ولی نن د طالب تر واک لاندې افغانستان کې تر ټولو زیات نفرت چې کېږي د پاکستان نه کېږي. پاکستان مطلب د پاکستان د حکومت یا د اسټابلیشمنت به وایو، د هغې نه کېږي. نو پاکستان په دې هدف کې هم ناکام شوی دی. د طالب موضوع دا دی چې دوی خپلې ګټې چې لري، خپلې ګټې دا دي چې دوی چې کومه هدف باندې مبارزه کړې وه د تیر نظام پر ضد یا د امریکایانو او د نړیوالو پر ضد، هغه دا و چې دوی یو اسلامي ایجنډا لرله او په هغې کې دوی هدف دا و چې دوی با د ټولو مسلمانانو دپاره او بیا طبعا په اسلامي هغه د دوی چې کوم انټرپریټیشن دی د هغې مطابق دوی څنګه وکولی شي چې خپل دغه مسلمان رونه بل چاته حواله کی. په داسې حال کې چې دوی سره هم فکر هم دي، هم نظر هم دي، بلکې هغوی الهام هم د افغاني طالبانو ناخسته پاکستانی طالبانو. نو دا اوس په دې شرایطو کې هغوی ته دا خپل د دې تحریک د اصولو نم یو سرغړونه ښکاري چې د دوی پر ضد کوم اقدام وکړي. البته کوشش به کوي او کوشش مخکې هم کوو د پاکستان پوځ او طالبان سره کېنول، خو هغې کې به هغه باندې به بحث وکړو چې هغې کې څومره احتمالات شته او هغه څومره عملي ده، مګر د دې نه زیات طالبان څه نشي کوي.
ډېره مننه زرداشت شمس صاحب. ایاز وزیر صاحب، لکه زرداشت شمس صاحب وایي چې طالبان د پاکستان طالبانو بلکې دوی انسپریشن یا الهام چې دی هغه افغان طالبانو ځخه اخیستی وي، اوس افغان طالبان په قدرت کې دي، نو ستاسو په خیال باندې داسې امکان شته د پاکستان به دومره اثر او نفوذ پر افغان طالبانو ولري چې پاکستانی طالبان بیخي له افغانستانه یا وشړي یا بې وسلې کی؟
ګورئ، افغان طالبانو کلچ د امریکې سره جنگ وو یا په هغه نه مخکې د روس سره هم جنگ وو د هغه وخت نه قبایلی سیمه کې د دوی اثر و رسوخ یا تعلقات جوړ شوي وو د روس خلاف جنگ چې کېدو هغه وخت خو ٹی ٹی پی نه وو خو بیا هم د مجاهدینو تعلق هلته جوړ شوی وو یو قسم زمیمه برابره وه د روس خلاف یا د سوویت یونین خلاف هلته جنگ کول بیا هغه خوب سے لاړو امریکا راغله چې امریکا راغله پاکستان دا یو غلطی وکړه چې هغه وج د امریکې سره موږ فرنٹ لائن لای هم یو او ورسره طالبانو ته پناه ورکړی وه نو لکه څه وایي په پښتو کې متل دی چې چڼې هم خوری شپې لای وایي دوه سره نه کیږي نو پاکستان دا شی وکړه هغې نقصان دا وشو چې ٹی ٹی پی یا د پاکستان مخالف ملیټنسی په قبایلی سیمه کې او د افغانستان په غاړه پدې کې پیدا شول او دا غینا ٹی ٹی پی بیت الله نیک محمد دوی دا خلق جوړ شو د پاکستان د قواو سره جنگ کو نو په هغه وخت کې بیا چې کله امریکا راغله طالبانو ته مشکلات پیش شول په افغانستان کې نو زیاتر پنا دوی د ٹی ٹی پی سره واخسته پدې منطقه کې اوس نن ٹی ٹی پی په تکلیف ته او د افغان طالبانو حکومت په خپل ملک نو ظاهره خبره ده تو دوی زور تعلق هم وو او دوی ته پنام په پاکستان کې څه ډېره حده پورې دوی سره اخستی وه نن د ٹی ٹی پی په کار ده نو هغوی ته به خامخا ځای ورکوي دا د یوه خبره دویمه خبره دوی ډېر وخت ته یو ځای جنګونه هم کړي دي مرګري هم دي د یوې لارې او بیا سبا که طالبانو ته ضرورت پیښ شو د دې قدرت نه وویستل شول نو بیا به چیرې سر لګوي دوی هم داسې ځای غواړي او بل ټکی دا پاتې شو چې پاکستان به په دې زورور شي چې په افغانستان طالبانو باندې دا خبره ومني چې دوی یا دا طالبان کنټرول کړي یا وباسي نو په دې کې به څه زور پاکستان خامخا لګوي او طالبان به هم څه لار جوړوي د دې نه بغیر بله لار نشته چې ځکه چې اوس خو طالب دلته ٹی ٹی پی چې دی د طالب اعلان وکړ د پاکستان د حکومت خلاف د جنگ نو په پاکستان کې خو ګویا یو قسم سره جنگ روان دی نو آکه هر ورځ دا غیر هفته په افغانستان کې ملاویږي نو دا غیر نه به خبره خراب شي لکه اوس دا تیر ورځو کې چې زموږ په سفیر باندې حمله وشوه په کابل کې هغه دا بل ډلې
داعش
والو کلیم خو هغوی کړه خو اول ریئکشن دلته په پاکستان کې دومره سترانګ وو چې کنی دا ٹی ٹی پی اعلان کړی دی نو هلته هم د پاکستان په سفیر حمله وکړه نو دا سیزونه به زیاتېږي د بدګمانۍ به بیا زیاتېږي د پاکستان د طالبانو نو یا به طالب هغه بدګمانۍ نه ځان بس کوي پاکستان سره به تعلقات ښه کوي څه لیار به راوباسي چې طالبان هم پاکستان حکومت ته مخور کی نه کول بیا به تعلقات ظاهره خبره ده اثر منفی پر پریوزي
مننه ایاز وزیر صاحب زرده شمس ستاسو په خیال باندې کچری ٹی ٹی پی دومره لوی فیکٹر دی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو په خرابېدو یا په خندونو کې نو ستاسو په خیال باندې افغان طالبان چې د پاکستان د پاره په کومو ملي ګټو کې یا په دغه په حساب باندې د پالیسی په حساب ګټور بلل کېږي پاکستان یو مخ دوی لخپلې غاړې ځخه غورځولای سي ځکه نړیوال لپاره هم لابینګ ورته کوي چې دا په رسمیت وپیژني او مخکې ډېر زیاتو نو ستاسو په خیال باندې پاکستان یو مخ غورځولای سي طالبان سره مخامخ دا کوي سي کنه د ډیپلوماسۍ له لارې به د دې یو حل راباسي یا راوتلای سي
اوس مهال خدا سده چې د افغاني طالبانو په پاکستان باندې انحصار او اتکا ډېره زیاته کم شوې ده اوس پاکستان و غورځي کوي نه غورځي خو په کابل کې د واک اخیستو په برخه کې پاکستان سره کافی ملاتړ وکړو او هغه ټول دنیا ته معلومه ده روخانه ده دغه لیډرشپ چیرته وو دغه رهبری چیرته وه د دې فعالیتونه چیرته وو یو برخه پاکستانی نظامی اسټابلیشمنټ سره مستقیمه مرسته کوله او غیر مستقیمه ده دغه ٹی ټی پی او د نورو افراطي ډلو د لارې وی چې پاکستان په سترګې پټولې د دې حضور هلته وو په خارونو کې مو او په دغه قبایلي سیمو کې خلا زیاتو خو اوس مهال وضعیت داسې دی چې دوی په پاکستان زیاته اتکا نه لري نو اوس که پاکستان سره حالات خرابې نو وضعیت دواړو خواو ته خرابېږي، یعنی دا نه ده چې پاغي به زیات فشار شي، پاکستان کې هم تاوتریخوالی زیاتېږي. خبره دا ده چې اوس که چېرته د روغې جوړې طرف ته مزي هغه هم لږه ستونزمنه ده، او دا مشکل دا د تیرو سلویختو یا د پنځو لسیزو د پاکستان د افراطي تګلارې چې د دوی نظامی اسټابلیشمنت د خپلو ګټو دپاره دغه سیمه کې د جیو پولیټیکل او جیو سټریټیجیک ګټو دپاره کومه تګلاره دی په لاره چولې وه، دا د هغې نتیجه ده. نو داسې په اسانه دا راغونډول هم د اسانه کار نه دی، ځکه چې پاکستان خپله دغه بیانیه جوړه کړې وه ټي ټي پي د هغې که مستقیم نه وي نو غیر مستقیم پیداوار دی، که حتی په پاکستانی پوځ باندې خدا تور شته چې یوه برخه دوی خپله جوړه کړې ده، خو که دام ونه منو نو بالاخره دماغې افغاني جهادي بیانیه چې وروسته په طالبي بیانیه باندې واوړېدله او پاکستان کې پراخه کچه دې ته کار کېدو دماغې نتیجه ده.
من نظر د شمس بایز وزیر صاحب ستاسو زرد شمس په دې اخیری تجزیه سره ترکم عاده پوری اتفاق دي
ګوره دا په حتمی حتمی خو سره نشي ویلې چې دنه به څه جوړیږي، خو ښکاري داسې چې تعلقات د خرابېدو طرف ته به زیات روانې که همدغه رنګوي څو پورې چې طالبانو او ټي ټي پي څه لار راونه ایسته منځنۍ لار چې یا خو د پاکستان خلاف دا رنگ جنگ نه کوي د افغانستان نه او په پوله دې راواوړي بیا د پاکستان خبره دا خپل منځ کې جنگ سره کوو که نه کوو، خو کانن ما ولي اوسا بازي واپس نو زموږ تاریخ د دینه هم ډک دی چې په 1949 کې هم په مغلګۍ کلی باندې پاکستان بمبار وکړ، ځکه چې هغه وخت نه هم خلق راتلل په خیبر او پېښور او په دې علاقو کې به بریدونه کول، نو چې کله افغان حکومت سنبالول نه دوی ورغل په هغې اډسې وکړې. دویمه خبره اوس په دې اپریل کې الزام خو لګوي پاکستان خو نه ده منلی چې پاکستان په کونړ کې او په خوست کې هم د طالبانو ټي ټي پي په اډو باندې حمله وکړې، نو دارنګه که آئنده دپاره د هغه ځای نه حملې کېدې او افغان طالبانو یا افغان اوس حکومت افغان طالبانو دی هغوی دا سنبال نه کړل، نو بیا پاکستان مجبور وي یا خو به هتیار غورځوي چې او افغان طالبانو ټي ټي پي سره یو ځای دي ما د وایي زه غږ نه کوم، خو دارنګ کېدی نو چې خامخا به ریاکشن کوي او چې ریاکشن وشي نو د خرابېدو په طرف ځي د شکېدو په طرف نه ځي، نو شکېدو والا علاج دا دی چې ټي ټي پي سره خبرې اترې وشي. ګوره څومره جنګونه وشي د هغې حل د خبرو اترو په لار دی، ټي ټي پي د چا خوښ دی نه دی خوښ خو دوه سړي خو وژلی شي، نو هغه ولې پې وژنه خو کښېنه خبرې ورسره وکړه.
خو په خبرو کې هغو طالبانو ایاز وزیر صاحب واضح کړی ده چې موږ ځان نه بې وسلې کوو، نو وسلوال طالبانو سره که خبرې کېږي او راځي نو هغه باید قابل قبول وي بیا؟ یعنی تحریک طالبان پاکستان واضح ویلی دی چې موږ وسلې نه غورځو که روغه جوړه هم وسی، نو په داسې حال کې وسلوال طالبان ټي ټي پي قبایلي سیمو ته راوستل باید قابل قبول وي؟
اصلي وجه دا وینم چې د قبایلي سیمې کوم انزمام وشو اډر په غلطه طریقه او داغه دا ټول اثرات دي، که انزمام غلط نه وای شوی دا به نه کېده. اصلا په خوان په قبایلي سیمه کې په هر کور کې وا اوسم څه خوشتا
نه خو ټي ټي پی خو تر
حکومت نه رسید
ایاز وزیر صاحب
اوسم که د سره دا جوړو کې چې او تاسو لا راولا، خو په دې شرط چې فاټا کې به نه وای چې داسې تنظیم راولي چې هغه د دې وړ وي چې د طالب سره د ټي ټي پي سره که اصلا وي هم د هغې مقابله کولی شي هغه سارولی شي، هغه مشکله نه ده هغې ته لار وتلی شي، خو که پاکستان دې له تیار شي چې قبایلي سیمه ته د رښتیا څه پالیسي راولي، خو هلته خو پالیسي شته نه، بس چې څه فیصله وکړه دا 50 اویا کاله خو مونږ تش دا تجربه کوو په فاټا باندې، فاټا د خلکو خبره خو ما اورېدلې نه دي.
ډېره ډېره مننه ایاز وزیر صاحب، زم ګړی ته ګورم وخت هم دومره و. زردشت شم صاحب او ایاز وزیر صاحب په دې بحث کې برخه راسره واخیسته، ستاسو د دواړو ډېره ډېره مننه. شر وزر ته غواړم خدای په امان په مخه شه. اوریدونکو تاسو د مشال تر رڼا لاندې بحث اوریدلی، موضوع دا و چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې د ډاکټر اشرف غنی مشرۍ حکومت په نسبت تر یو حده پوری شسوي، خو د دې سربېره هم ځینې داسې مسلې دي چې په تعلقاتو کې خنډ رامنځته کړی دی. په دې کې یوه هم د ناقانونه وسوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان د مشرانو په افغانستان کې شتون دی. د طالبان حکومت هڅه وکړه چې پاکستان حکومت او طالبان ترمنځ روغه جوړه وکړي او د خبرو اترو څو پړاوونه وهم سول، خو نتیجه ورنه کړه. طالبانو د نومبر پر 28مه پر خپلو جنګیالیو غږ وکړ چې په پاکستان کې بریدونه وکړي. پښتانه دا چې په افغانستان کې د پاکستان طالبانو شتون د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې څومره مهم عنصر دی، دا نورې پښتنې په دې بحث کې څېړلې. میلمانو د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر او په لندن کې میشت اسلام آباد لپاره د افغانستان د سفارت پخوانی سفارتکار زردشت شمسو. بحث پای ته ورسېدی. عبدالحی کاکړ دوته خدای پامانی وای.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
ਦੇ ਤਾ